دا مشاله ده ستړي مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل آیاز او عبد الحی کاکړ درته هر کله وای روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو خلومړي وار ورکو عبد الحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وايي هلته د میشتو افغان کډوالو ريجستره ول ضروري دي په اسلام آباد کې افغان سفیر وايي پاکستان باید په خپل خاوره میشت افغان طالبان له هیواد وباسي کرغستان وايي چې ترڅو د ډي ان ا د معاینې نتیجې رسمي نسی اعلان تر هغه د ترکی میډیا د دعوت وخت لمخه ده چې د استنبول پر هوای ډګر برید کې د کرغزي وګړي لاسو او سم د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وايي هلته د میشت افغان کډوالو ريجستره ول ضروري دي د خبرانو موړي تیر ماسپښین په پېښور کې افغان سفیر حضرت عمر زاخر واسر په ملاقات کې کړی ده د وزیر اعلی له دفتره په بیګنی خبر شوی بیان کې راغلی د افغان کډوالو هلته په اوسېدو اعتراض نه لري خو که ريجستره سي نو دا د ګردې سیمې په خیر کار دی هلته عمر زاخر واسر پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی له خټک پرویز خټک سره په لیدو کې په پښتونخوا کې د افغان کډوالو پرستونزو خبري وکړي د خزاخیلوال بیان زیاتوي وزیر اعلی ورزره ژمنه کړي چې د پولیسو تانو ته به جدي لارښوونه کوي چې بې ځای دي افغانان نه زوروي پاکستان وايي د افغان کډوالو هیوا ته د جر سنول لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار سره خبري کوي د پاکستان بارني چار وزارت بیگا د هغه هیوا د بارني چارو سلاکار سرتاج عزیز د ریاستونو سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ او نور لوړپوړو چارواکو تر غونډې وروسته په یو بیان کې ویل په دې لړ کې به لومړی غونډه د جولای پر 19 نیټه کېږي په اسلام آباد کې افغان سفارت او په کابل کې د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له دې پریکړې به خبري شو درې د اسلام آباد څو ورځې مخکې په هغه هیوا کې د افغان کډوالو اوسېدو مده تر شپږو و غزوله په اسلام آباد کې افغان سفیر وايي پاکستان باید پر خپل خاوره میشت افغان طالبان له هیواد وباسي عمر زاخلوال هنن له بشالي ډوسر په ځنګړې مرکه کې ور چی په څلور اړخیزه خبراتوري کې جوړه سوی لار نقشه کې د سولې لپاره ټول اقدامات واضح دي خو اوس باید اور باندې عمل وسی
پاکستان رول دا و چې د طالبانو مشرتابه دلته په دې خاوره کې ګرځي راګرځي او د همدې څخه مثلا دوی جنگ رهبری کوي په دوی باندې فشار راوړي یا فشار راوړي چې سولې ته راشي او سولې ته رانشي بل نو فشار راوړي یا د خپل خاورې څخه وباسي زموږ غوښتنه وه د پاکستان څخه دا ده چې هر هغه مشرتابه د طالبانو چې پاکستان په خاوره کې دی که نور څه نشي کولی د خپل خاورې څخه وباسي
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اونیزه خبري غونډه کې وړاندیز کړی و که افغان حکومت تیار سي نو دوی د سولې بهیر بیا پیلولو ته کې همکاري ته چمتو دي په ډېر اسمل خان کې د ډزو په جلا جلا پیښو کې د دوو پولیسانو په ګډون درې کسان وشل سوي نن سهار وختي یو پولیس چارواکي د نوم نشودو په شرط مچاله ډو تول درې واړه پیښې د تیرې ورځې په اوږدو کې په مدینه کالونی ډیال سړک او باټیا بازار کې سوي دی وايي پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیسو د ترګري مخنیوي څانګې یو ډي اس پی نور محمد پولیس سرتیری شازیب مسعود او یو اهل تشوی دکاندار ندیم وشل د حملو ذمہاري تیرې کې طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده د بلوچستان حکومت په کوټه کې د وسلو ګرځولو پر موټر سایکل تر یو زیات کس پرې دوه باندې بندیز لګولې د وزیر اعلی ویان انور الحق کاکړ نن مشالې د تول چې په شار کې په دې ورستي کې د سو بریدو نورسته د اګام اخیستې دي
چونکې په داتیر شپو کې څونه واقعات سیول د پټن دارنګ وو چې په موټر سایکل باندې به کسان رالو او یو سړی به چلاو او دویم به سره ناستو دغه سینیس کرایمز کې انوالو
په تیر یوونه کې په کوټه کې په یو شمیر بریدونو کې پولیس ملیشا ځواکونو عسکر او ولسی وګړي وژل سوي دي افغان حکومت په امنیتي لیکو کې د ځلمکیو یا کموم رضوانانو د شتون په اړه څېړنې کوي د ولس مشر اشرف غنی د ویاند مستیال د وخان مینپال هنن مشالې ډوټول حکومت ژمن دی چې په امنیتي لیکو کې د کموم رضوانانو د برتکېدو مخه ونیسي
ولسمش ټول امنیتی ارګانونو ته هدایت ورکړی دی ترڅو په ټول افغانستان کې دا ستونزه وڅېړي او ورسته مفصل گزارش د افغانستان ولسمشر ته وړاندې کړي. په هیڅ صورت باندې د افغانستان حکومت هیڅ ارګان ته اجازه نه ورکوي شي کم عمره ځوانان او ماشومان دې د امنیتونو په لیکو کې استخدام شي.
تر دې وړاندې بشر د حکومت څارونکو نړیوال سازمان ویلي وو افغان حکومت د پوځي ډوله ډلو په لیکو کې د کم عمره ځوانانو د برتري په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. قرغستان وایي چې تر څو د ډي ان ای د معاینې نتیجې رسمي اعلان نه سي تر هغو د ترکی میډیا دا دعوه تر وخت لمخه ده چې د استنبول پر هوایي برید کې د قرغزي وګړي لاسو. د قرغستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې په استنبول کې استازي د ترکی د ترګري ضد څانګې له چارواکو سره لیدلي. دا په داسې حال کې ده چې خبرونه خپاره شوي چې پر هوایي ډګر درې بریدګرو کې یو قرغزي وو. وزارت د ترګري ضد ادارې چارواکو حواله ورکوي چې تر څو د ډي ان ای رسمي نتیجې رانسی تراغو د پیښې په اړه رپورټونه تر وخت لمخه دي. په استنبول کې د قرغستان کنسولګری چارواکي روسلان مولداکونوف مشال لیډو ته ویلي د ډي ان ای د معاینې نتیجې به شایي په 15 ورځو کې راسي. د استنبول په وړ ډګر سوي برید کې 340 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ټپیان وو. د چک ریپبلیک ولسمشر میلوس زیمن پر خپل هیواد ژغ کړی چې د برتانیې تر وتلو وروسته دی اوس د اروپای ټولنې او نیټو د غړیتو په اړه ریفرنډم یا ټول پوښتنه وکړي. ښاغلی زیمن د ریفرنډم کولو واک او اختیار نه لري ځکه د دې لپاره په اساسي قانون کې ترمیم کول وي. خو البته دی د چک جمهوریت یو بازنفوذه سیاسي مشر دی. په دې واد کې ځینې خلک له اروپای ټولنې خوښ نه دي. ښاغلی زیمن ویلي چې دی به د چک جمهوریت په اروپای ټولنه او نیټو کې د پاتې کېدو ملاتړ کوي. اروپای ټولنې په روس لګول شوي بندیزونه په رسمي توګه د راتلونکي کال د جنوري تر 1 نیټې غځولې دي. دا فیصله وار لمخه تیر هفته د اروپای ټولنې د سفیرانو په غونډه کې شوې وه. خو ایټلی د دې فیصلې ته تصدیق عمل وروکړی وو او ویلي وو چې روس ته به فیصله هغه وخت کوي چې په 19 نیټه د اروپای ټولنې د سرمشري زوسي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوې د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.04 روپۍ غستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.14 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.05 روپۍ او په 1.08 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.13 روپۍ او په 23.50 روپۍ او یو افغاني ₹50 او په ₹250 او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 15.0، بنو کې 24.5 او 28، او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګیې. تاسو کولی شئ د مشال رادیو خبرونه په پاڼه هم کتلی شئ، لوستل شئ او اوریدل هم شئ. په روانه غړي کې بعد د رپورټونو تفصیل باورئ. پاکستان وایي د افغان کډوالو خپل هیواد ته د زر استنول لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یعنی سیار سره خبرې کوي. بل خوا په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي
څو شیان د مهاجر په ستنېدو کې چې پاکستانیدلې موږ تشویقوو، مګر په دې ځای کې نړیوال اصول دا نه دي چې مهاجر باید په زور او په ځورونه باندې وګرځول شي.
په کوټه ښار کې په موټرسایکل اغبرګا سورلۍ بندیز لګول شوی دی. د دې سبا جده
چې په موټرسایکل باندې به کسان رالو او یو سړی به چلاوو او دویم به ورسره ناست وو او دغه سینیس کرایمز کې انوالو.
اسلامی دولت وستوار ډله په پاکستان او افغانستان کې مستقبل لري او کنه؟
افغانستان او پاکستان په دغه سیمه کې د داعش لپاره ډیر راتلونکي نه وینم.
په کراچۍ او نورو ښارونو کې د اختر پر ورځ د ماشومانو کلونه تماچو ضد کمپاین شروع شوې ده.
په کار د حکومت لا چې په دې پابندۍ ولګي چې چاینل د دې کنټینر راځي اگر وکاو کا یو دل کې چې کوم کمپنی اگر جوړي نو هغه باندې پابندۍ ولګي نور ډیر شي کلونه دي پاره به ولا لګي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لا مشال لري سره. درنو ودونکو تاسو د مشال لړیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته اغواګی. پاکستان وایي د افغان کډوالو خپل هوا ته د زر استنولو واپس لګولو لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره ډېر زر خبري پیل کړي. د پاکستان د بارونو چارو د وزارت بیګا د هغه هیواد بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ریاستونو او سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ او نور لوړپورو چارواکو تر غونډې وروسته په یو بیان کې ویل چې په دې لړ کې به لومړی غونډه د جولای په 19 نیټه کیږي. نور تفصیل فرشته جلال زای راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره پر دې خبرې کوي چې هلته مشت افغان کډوال په لنډ وخت کې او په تدریجي ډول د افغانستان امن سیمو ته ولېږدول شي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان حکومت باید د دې هیواد په امن سیمو کې هغو افغانانو ته چې دوی بیرته ستنوي د استوګنې امکانات برابر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې اسلام آباد به ډېر ژر د دې مسلې د حل لپاره له افغان حکومت سره له سیاسي او ډیپلوماټیکو چینلونو په کار پیل وکړي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستان د حکومت ته د ورستي پریکړې په اړه بې خبري څرګنده کړه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر پخوا ویلي و چې د جولای په 19 بعد د پاکستان له حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې سره د افغانانو پر برخلیک د خبرو لپاره غونډه وکړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف روانه ونی هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د استوګنې اجازه ورکړ شوې وه یا راجستر شوي وو شپږ میاشتې اضافه وخت ورکړ چې هلته پاتې شي. په دې هیواد کې لږ تر لږه 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال او څه باندې 1 میلیون هغه افغان کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري میشتي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او امنیتي وضعیت د خرابتیا له امله د بیرته ستنیدونکو شمیر په بې ساري ډول کم شوی دی. د دې سازمان په وینا په 2015 میلادي کال کې نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي وو، خو دا شمیر سږ کال 6,000 ته راټیټ شوی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخي رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ پوهیږو چې افغان کډوال هلته له زور او زیاتی سره مخامخ دي، خو موږ د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستاني لوري سره په خبرو لګیا یو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د اسلام آباد د حکومت د ضرب الاجل تر اعلان لنډ وخت مخکې یو شمیر پاکستانی چارواکو رویټرز ته وویل چې 1500 افغان کډوال په خیبر پښتونخوا کې نیول شوي او د امنیتي خطر له امله افغانستان ته مسترد شوی دی. د پاکستاني ورسپانې ډان په حواله څه موده مخکې لشتلجه 2000 افغان کډوال ونیول شو او 400 یې بیرته افغانستان ته واستول شو.
فرشته جلازه و چې تاسو رپورت کولاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وای چې پاکستان باید له خپل هیواد افغان کډوال په زوره ونباسي. نو موږ مشال لړیو سره ځانګړي مرکه کړې او په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال رابع اکرم خان ترې په سر کې پوښتلی چې افغان په پاکستان حکومت سره پر دې موضوع تر څونه حد پورې خبرې کړې او په څه موافقه کړې ده او کنه؟
اومیز منگ داده چه پراتون کشکا گمیاشته چه با منگ یو اساسی بحث ولرو، هم به منگو پاکستان سر ولرو، هم به دلتا دا افغانی کدوالو سر ولرو تر سو چه تشویق شی چه بیر تخبر وطن تو گرزی، او هم به نریوالو موسیسو و آقای هوادونه چه دا کدوالو سر هم دلتا پاکستان چه هم دلتا دوی بیر تستانی دو پاروان بانیم رسته کهی. مخکز منگ پا بروکسل که د افغانستان لپاره یو لوی کانفرنس را روان دی، د مهاجرینو بحث به هغلته یو عمده بحث د مرستو جذبولو لپاره وسي، تر څو چې وکولی شو په داخل د افغانستان کې داسې شرایط برابر کړو چې هغه مهاجرین چې باید وګرځي هغه د ګرځېدو زمینه برابر شي.
د سفران وزیر قادر بلوچ ویلی دی چې که هر سوی افغان کډوال بخپل وطن ته لیږو، آیا په دې حق له موغی سره خبرې کړي او تاسو په خیال آیا افغانستان په دومره غټ شمیر کې د کډوالو ستنیدلو لپاره تیار دی؟
د خبر بلوچ سره موږ ناسې درلود، د مطبوع څخه دغه خبره مې واورېده چې په کوم شکل باندې به کړي وي، هغه به خپل توضیحات ورته ورکړي. سو شیان د مهاجر پښتنو کې چې پښتنې موږ تشویقو، مګر په دې ځای کې نړیوال اصول دا نه دي چې مهاجر باید په زور او په زورونه باندې وګرځول شي. بیا هم ما هغه اولنۍ خبر ته اشاره کوم چې دلته کومه هیڅ چې د مهاجرینو د چې ډېره اوږده شوه، تقریبا 3 کال شاوخوا شوه. بهترین شرط د مهاجر وګرځېدو لپاره بیا هم امن په افغانستان کې دی. زموږ امیدواري دا ده چې پاکستان په افغانستان کې د امن د وسو لپاره لا زیات کوټلی او جواب ګامونه واخلي. وخت چې افغانستان کې امن نشي دلیل نه پیدا کیږي چې یو څوک د وزیر ولري چې په خپل کلي او کور کې ونه اوسي.
سفیر صاحب، تاسو د امن خبره وکړه. 13 ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان نفیس سکریا پریس بریفینګ په وخت د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې افغانستان وغواړي نو پاکستان د کیو سی جی عمل یا د سولې پروسې عمل نه تیار دی. د بیان ته څنګه ګوري؟ آیا افغانستان دا نه غواړي که څنګه؟
خیر، د دې چې مونږو دغه اداراتو او افعال ترمنځ څه چې مهم دی، عمل مهم دی، خبرې کافي اندازه زیاتې شوې، وعده کافي اندازه زیاتې شوې دي، عمل کم دی متاسفانه. کیو سی جی کې ضرورت نشته چې مونږ وګورو. از مونږ او د پاکستان او د دوه نور هیوادونو ترمنځ د لارې و نقشه پرته ده، د لار په نقشه کې هغه ته مشخص اقدامات دي چې څه باید وشي. زمونږ لوی ترینه غوښتنه د پاکستان څخه اوس هم دا ده چې د لارې نقشه د څلور اخیزو ناستو یا کیو سی جی په چوکاټ کې چې کومه جوړه شوې هغې ته عملي شکل ورکړي.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې په کیو سی جی کې چې کوم سرور واړه ملکونه دي، وی سوای یوازې دا خبره وي سمه نه ده چې پاکستان انفلوئنس لري، وایي دا څلور واړه هیوادونه په طالبانو باندې اثر لري. دې حق لته سوای
نو که چیرې په طالبانو مشرتابو په چین کې وینو به هم چین نه غوښتنه کړې وای چې په هغه فشار راوړي، یا که په امریکا کې وینو د امریکا نه هم غوښتنه کړې وای. هر څوک په خپل ساحه کې خپل رول لري. مثلا د امریکای رول که چیرته د سولې خبرې شروع کړي چې متاسفانه طالبانو رد کړي دي او دوی د جنگ لارې انتخاب کړي ده، نو د امریکای رول دا و چې هغه ټول لیست کې چې ځینې طالبان دي په تدریج سره هغه ونیسي، یا د هغې پولیس کې د حملې د پاره چې دي د هغې لاندې ونیسي. د هغې رول دا و د چین رول په یو بل شکل باندې هغه پیدا کېدای شو چې مثلا که چېرته سوله کامیابه شي نو هغې کولی شي چې ګارنټي وکړي د سولې د شرایطو. د پاکستان رول دا و چې د طالبانو مشرتابه دلته په دې خاوره کې ګرځي را ګرځي، او د همدې څخه مثلا دوی جنگ رهبري کوي، په دوی باندې فشار راوړي. چې زموږ غوښتنه وه د پاکستان څخه دا ده چې هر هغه مشرتابه د طالبانو چې د پاکستان په خاوره کې دی که نور څه نشي کولی د خپلې خاورې څخه وباسي.
د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ماته په کابل کې په مرکه کې ویلي چې په کیو سی جی غونډه کې د هند او ایران هم شامل کړي شي. تاسو وایي آیا افغانستان به یې ومني؟
یو پراخه منطقوي ځکه چې اوس دا کوم څه چې روان دي دلته په افغانستان کې خصوصا دا یوازې د افغانستان پورې تړلی نه دی، دا تهدید ټولې منطقې ته دی. فلهذا ټوله منطقه باید یو خبره ولري په دې کې، ځکه چې که مونږ یو منطقوي پراخه منطقوي حمایه د سولې د خبرو یا که چېر څوک سولې ته نه حاضرېږي د هغې په مقابل کې د یو اقدام لپاره ونه لرو، بیا هم به زموږ هڅې نیمګړې وي. نو ایران هم تبند د افغانستان د وضعیت متاثره دی، هند متاثره دی، تر روسه پورې متاثره دی.
کیو سی جی په حق لسه وایي آیا راتلونکي کې څه وینئ چې څه غونډه به وشي، څه مستقبل یې وینئ؟
کیو سی جی مشخص مونږ البته مطلق پر باندې کرښه نه ده کش کړې او آنن کوم ضرورت هم ورته نه وینو، ځکه کیو سی جی کافی اندازه تصمیم نیولې دي چې هغه ته ضرورت دی چې عملي بڼه ور واغوستل شي او عملي اقدامات موږ وګورو. نو بیا تبن د کیو سی جی اهمیت زیاتېږي او په دې باندې پوهېږي چې کیو سی جی واقعا یو داسې فورم دی چې نتایج لري، دلته خلک د نتایجو په تمه دي. فلحال د خلکو حمایه د کیو سی جی د پروسې نه په دې کمه شوې ده چې عملي کوم تاثیرات یې نه درلوده، عملي نتایج یې نه درلوده.
په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله. درنودونکو، په همدې موضوع په اړه یو بل رپورت هم درو. د بشر حقوقو د اسار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په یو رپورت کې په پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو په زورولو او د هغوی په نیولو خپل فکرمندي څرګنده کړې ده. نور تفصیل به د شاین بنیری په رپورت کې وورو.
هیومن رائټس واچ ویلی دی پاکستان دی د افغان کډوالو د حقونو نه د سرغړونو مخنیوي وکړي او په دغه هیواد کې دی د دوی د اوسېدو موده د 2018 کال د دسمبر تر 1 نیټې وغځي. پاکستان د روان کال د جون په 9 نیټه د ریجسټرډ کډوالو د اوسېدو موده تر 6 میاشتو غځولې ده. هیومن رائټس واچ په راپور کې لیکلي دي د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې پاړه به یقینې پولیس ډاډمن کړی دی چې کډوال عذوري او یې بندي کی. پاکستان باید د کډوالو د حقونو نه د سرغړونې مخه ونیسي. د جون په 28مه نیټه د خیبر پختونخوا پولیسو اعلان وکړ چې لږ تر لږه 2000 هغه افغان کډوالي نیولې دي چې دغلته په غیر قانوني توګه اوسېدل. د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي دي چې کډوال به تر خپلو کیمپونو محدود ساتي او هغوی ته به په صوبه کې په آزادانه توګه د ګرځېدو اجازه ورنکړي. دغه شان د صوبې پولیس وایي چې داسې 1500 افغان کډوالي افغانستان ته لیږلي دي چې قانوني وو خو د هغوی نه د صوبې امنیت ته خطر و. هیومن رائټس واچ لیکلي دي دې رقم بیانونو د کډوالو د کورنیو د امنیت په اړه ویره ډېره کړې ده او امنیتي ادارو ته یو بهانه برابر کړې ده چې د خپلو اختیاراتو نه تجاوز وکړي.
شاین په دې چې تاسو رپورټ وړاندې کول درنو درکو د کبالي سیمو سیاسي اتحاد وای د ضرب اعظم عملیاتو د نامنه پیښو د سیمو اوسیدونکو ته سخت تاوان رسولی دی. د اتحاد مشرانو او غړو تیر ورځ په پیښور کې یو خبري غونډه کړې چې تفصیلي د شبیر احمد جان په رپورټ کې و.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر ملک اکبر خان مشال لیډو ته په دې باب لوویل چې د دوی لپاره کم نړیوال پنګ هم راغلي دي هغه کې هم دوی ته لا تر اوسه نه دی ملو.
دوله ته دا اپیل دی چې ضرب اعظم را باندې تیر شو ضرب غضب ما را باندې راولې نور مونږ برداشت نه یو. لکه چې کوم ظلم مونږ سره روان دی کوم زیاتې را سره روان دی بے ګنا در بدر شو تجارت سی خود پاربونو کاربونو ډالر راغلل پاکستان ته ورک شو ډوب او مونږ ته سم نه ملوي. اوس چې واپس شو واپس یې په نام باندې اوس ډالر شروع شوې دي خو مونږ ته اوس پورې هیڅ سم نه ملوي.
نو مړ وای چې حکومت په خپل دویله ټوله ودانه او بازارونه لړنګ کړل خو ولې چې دوی اوس بیا ودانی نو په هغه تر هم دغه حکومت واپس ټیکس اخلي.
چا کم کورونه ډانګ دي گورنمنٹ پاکستان رنگکڑی دی ضرب غضب کے اغه دا پر چ مونگ دا جوڑا ولو دا پر سامان وڑ پا غی باندے ٹیکس شتا یو دا نو اسیز میں ولی دو تو سو کے 1% ریلیف ہم نشتا مونگ سرا.
ہم دا شمالی وزیرستان دا عوامی نیشنل گن عبدالخلیل وای چ کم زیانونه شوی دی هغه تخمینه لگاول لا پارا لا ترس پوری یو آزاد کمیشن هم نه دی جوړ شوی.
زمونگ چ څومره نقصان وشه دا دے اپریشن په وجہ ډیر زیات وشه. ز پخپل د میرانشاه اوسیدونکو ډیر زیات دکانونه مو دی مارکیټونه اغه ولاد وسام خو چکلا فارن سفیران راغلل نو اغه نو روسه زمون مارکیټونه دکانونه وران شول تر اوسه پر دې دی انکوایری ټیم چ ورتوی چې مطلب څومره نقصان شوی دی دا غم یا دینه د جوړ کړي چا شوی دی چرته شوی دی او اغه خو موضوع ورکور خو ډیر ورسته خبره دی.
پیاد اتحاد کې د ځوانانو نمائندګي کوونکی شفقت داوړ وای چې ردی د ځدکونکو ځوانانو ستونزه هسه هم زیات شوی دی او ول سخ کال د گورنر لخوا د فټاس د کونکو ته وظیفه یا سکالرشپ هم نه دی ملو.
زمون د فټیوال ته کوم سکالرشپ ته سرانه 5000 روپے دا تقریبا 33 جون پورې مونږ ته ریلیز شي خو دې ځلې بیا هم مخ کې شان غونډې غیر شوې دي نو اوس تر اوسه راځي مونږ ته اس پته نه لګي نو زمونږ چې کوم طلبا دي تاسو ته هم پته ده چې زمونږ مالی حالات ډیر سره خراب دي نو مونږ دا ریکوست کوو چې زر تر زره دا غیر ریلیز شي چې زمونږ چې کوم طلبا دي چې مخ کې تعلیم په حاصل کی.
دا غونډه کې برخه اخیستونکو د گورنر خیبر پختونخوا غوښتنه وکړه چې د 200 ته زر تر زره پاملرنه وکړي کني دی به د گورنر هوس مخه ته په احتجاج کولو لاس پورې کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
درنو درکو د بلوچستان حکومت په کوټه کې پر وسلو ګرځولو او په موټر سایکل د دوه سورلو باندې بندیز لګولې دي او د امنیتي وجوهاتو له وجې لګولې دي چې تفصیل د ایوب ترین پر رپورټ کې ورو.
د بلوچستان حکومت د صوبې په مرکزی شهر کوټه کې د دفعه یو سل څلور څلوېښت لاندې پر موټر سایکل دوه یا د دوو څخه د زیاتو کسانو پر ګرځلاو بندیز لګولې دي. د دې ترڅنګ به څلور یا د څلور څخه د زیاتو کسانو په یو ځای کېدو او د عادي وګړو لپاره وسله د ځان سره پر ګرځولو هم تر یوې میاشتې پورې بندیز وي. د دې خبرې پخلی د بلوچستان د حکومت ویان ښاغلي انوار کاکړ و مشال ریډیو ته څه داسې وکړي.
چونکه په دا تیر شپو کې څونه واقعات چې سوي دي د پټن دا رنګ وو چې په موټر سایکل باندې به کسان رالو او یو سړی به چلاوه او دویم به ورسره ناست و دغه سینیس کرایمس کې انوالو نو په دې وجه باندې پابندي لګوو. څونه چې کاروایانې دي د دا رنګ عناصر خلاف دا به جاری وي او زموږ امید دا دی چې دا ګروپونه یو څو ګروپ دي ډېر زر به انشاءالله خپل انجام ته ورسیږي.
خو د حکومت دغه ګام زیاتره موټر سایکل چلونکي خوښنه کړې دي او وایي چې دغه قدم لوجي به د دوی ستونزې نورې هم زیات شي.
عبدالخالق چین چې یو نفر نه کیږي چې دوه نفر کغل یو څوک ودرېږي او موټرسایکل کنه خدای کبیر میږي په هغه بله مې اسپانی چابی ودرول موټرسایکل وا چابی راک چابی وخت درې زر روپۍ یو موبایل هم جنې بوتل نه نه پوره موټرسایکل ورک
جنت ګل
د موټرسایکل باندې دوه کسان نه پریږدي پولیس درې تنګي ته څه وایي
نو ستان لا کوسی من ټاک موږ متنګ نه کې موږ غمو خوري مې یاد چې خلک وامن راسي مې امن وکي بس خاص وکي
دلته د کارپوهانو له لوري د امنیت په اړه د حکومت و دې ګام ته څه ډول کتل کیږي د دې پوښتنې په جواب کې په کوټه کې د ډان نیوز نامتو خبریال سید علي شاه څه داسې راته وویل
په دې سره متاثره شو غریب خلګه زنانی او بیا سکول ته څوک دي او بیا خلګه سودا کوي د هر سړي سره خو نه موټر شته او نه د هر چا سره دومره وسایل شته غریب او متوسط طبقې کم چې خلک دي هغه ټول موټرسایکل استعمالوي او هغه به د پولیسو لپاره یو میله پیدا شوله د پولیسو چاندی مطلب بالکل دوی داسې شولو چې پر هر چوک باندې په هره گلی باندې پولیس والا ولاړ لس لس پنځه لس پنځه لس ځوانان ورته ولاړ او ما ضرورت غواړم د هغو لوټمار شروع د هغو څخه پیسې اخیستل شروع نو دا یو شی چې دی دا ښه شی نه دی
د یادونې وړ ده چې په روانه اونۍ کې د کوټې په یوه بمي چاودنه کې شپږ ادي وګړي وژل شوي وو دغه ډول د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا په بېلابېلو پیښو کې یوولس پولیس او سرحدي عسکر هم د ادفی و جنو سره مخامخ سی ویدی د دې پیښو وروسته امنیتي ساتونکو د شکمنو کسانو په ضد په کوټه کې سرچ اپریشن پیل کړی دی چې په نتیجه کې د سرحدي عسکرو د ویان خانواسي په وینا تیر ورځ د سریا په سیمه کې د سرحدي عسکرو سره په یوه نشته کې د لشکر جنگوي درې غړي وژل شوی وو ایوب ترین مشال رادیو کوټه
دروندونکو په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډلې روستو فعالیتونو ته په کتو ځینې کارپوهان وایي دا ډله افغانستان ته لوی خطر پیښوي خو ځینې بیا د دې دری سره اتفاق نه لري پر دې موضوع اصرار لم مومن دا یو څېړنیز رپورت جوړ کړی دی
د افغانستان د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په دې وروستیو کې د سخت جګړې سربېره داعش وسلواله ډله دا مهال د افغانستان د کونړ ولایت او چین ولسوالۍ په ځینو برخو کې خپل فعالیتونه پر مخ بیایي د سیمه ایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي داعش ډله چې زیاتره مشران یې د پاکستان د یو مرکزونه په افغانستان کې لري په راتلونکي کې د دغه سیمې لپاره غټ خطر جوړېدای شي نوموړی وایي په دې وروستیو کې د داعش لخوا بریدونو ثابته کړه د دې ډلې په اړه د پاکستان او افغانستان حکومتونو اندازې غلطې وي او دا ډله ډېره قوي ده
نو داعش په هکله خو سمودی نه ډېر کم خبرونه راتلل د هغې فعالیت باره کې هم ډېر کم اطلاع وه خو اوس داسې معلومېږي دی چې دوی بیا ډېر فعال شوي دي او په دې روزه کې خو هغې ډېر بریدونه کړي دي نو زما په خیال باندې دوی په هکله چې کومې اندازې وي چې دې خبرې شوې دي یا دې چې دې نو اوس نو داسې غټ حمله نشي کولی هغه صحیح نه وي
رحیم الله یوسفزی وایي کابل او اسلام آباد لره په کار دي چې یاد وسلواله ډله له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه واخلي افغان حکومت ادعا کوي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش او خویوسل شپېته وسلوال په دې وروستۍ جګړه کې وژل شوي خو د دې باوجود د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محمد حنیف اتمر ویلي ځینې هیوادونه دي د داعش له مرستې لاس واخلي کنه خپل بار دي بلاخ کار شي خو د سیمه ایزو چارو یو بل کارپو سمی سبزی بیا وایي داعش ډله په افغانستان او پاکستان کې لسره راتلونکي نه لري د دې په خبره ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه ولسونه او طالبان ټول د داعش خلاف دي سمی سبزی وایي په دې وروستیو کې د یاد ډلې لخوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د کورونو سوځولو هدف یوازې ځان پر رسنیو کې راوستل وو
خاصتن د داعش والا داسې کارونه ترسره کوي چې د میډیا توجه ځان ته ترلاسه کړي کله د خلکو کورونه سوځوي کله خلک په بمونو پورې تړي الوزوي خو زما په خیال په حقیقت کې زه په افغانستان او پاکستان په دغه سیمه کې د داعش لپاره ډېر راتلونکی نه وینم ځکه چې د سیمې خلک داعش یو عربي اختراع ده او همدارنګه پښتنو په سیمو کې د شیعهګانو ضد احساسات نشته دا یا د شیعهګانو ضد داسې غټه جګړه نشته دا ځکه چې داعش عموما د شوګانو پر خلاف وي او د غرب پر خلاف وي.
سورځي وړاندې په کوټ ولسوالۍ کې داعش وسلوالو په داسې وخت یو شمېر کسانو وجلو کورونه یې ورله وسوځول چې افغان ولسمشر شاوخوا درې میاشتې مخکې ویلي وو چې د داعش ریښې په مکمله توګه له افغانستانه ورکې کړل شوي. ملک امریکای پوز اهم ویلی چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر د زرو او دریو زرو ترمنځ دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار اهم ویلی چې د داعش اکثریت غړي پاکستانی شهریت لري.
اسرار علم مومندو چې تاسو ته د داعش وسلوالو ډلې پر ضد اړه رپورت وړاندې کولو. درنو اردوونکو وخت شوی دی د مازیګر 5 بجې. عبدالحی کاکړ هم را سره سټوډیو ته را رسیدلی دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي هلته د میشت افغان کډوالو رجسټرول ضروری دي. نوموړي دا خبره تیر ماسپښین په پېښور کې له افغان سفیر حضرت عمر زاخر وا سره په ملاقات کې کړې ده. پاکستان وایي د افغان کډوالو هیواد ته د شرستنو لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار سره خبرې کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پیګا د لوړ پوړو چارواکو د سو غونډې حال په یو بیان کې جاری کړی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان باید پر خپل خاوره میشت افغان طالبان له هیواده وباسي. مرزا خلوان نن له مشال ډو سر په ځانګړې مرکه کې دا خبره کړې ده. په ډېر اسمل خان کې د ډزو په جلا جلا پیښو کې د دوو پولیسانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. نن سهار وختي یو پولیس چارواکي د نوم نشو د پښت مشال ډو ټول درې واړه پیښې د تیرې ورځې په اوښتو کې شوي دي. د پولیسان حکومت په کوټه کې د وسلو ګرځولو پر موټرسایکل تر یو زیات کس سپریدو باندې بندیز لګولې دي. د وزیر الله ویان انور پاک کاکر نن مشال ډو ټول په دې شهر کې په روسي کې د سو بریدونو وروسته یې دا ګام اخیستی دي. افغان حکومت په میتلو کې د زلمکیو یا کوم مرزوانانو د شتون په اړه څېړنې کوي. د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرستیال د وخان مینپال نن مشال ډو ته دا خبره کړې. قرغیزستان وایي چې تر څو د ډي ان اې د معاینه نتیجې رسمي اعلان نشي تر هغه د ترکی د میډیا دا دعوه تر وخت لمخه ده چې د استنبول په وړ ډګر برید کې د قرغیزي وګړي لاس دی. د چک ریپبلیک ولسمشر میلاس زیمن پر خپل هیواد شخ کړی چې د برتانیې تر وتلو وروسته کې اوس د اروپای ټولنې او نیټو د غړیتو په اړه ریفرنډم پوښتنه وکړي. اروپای ټولنې پر وروسته کوڅې بندیزونه په رسمي توګه د راتلونکي کال د جنوري تر 1.5 نیټې غځولي دي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لړۍ زیاته تاسو ته وړاندې کولو. درنو اردوونکو، حضور اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبریالي رابیا اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په بلوچستان کې د صوبایي حکومت سخت اقداماتو او د اف سي او پولیسو عملیاتو او ترقیاتي هلو سلو له وجې د امنیت حالت ډېر حده پورې ښه شوی و، خو په تېره یوه هفته کې شوو پیښو نه ښکاري چې وسلوالو بیا خپلې کاروایانې شروع کړي دي. ادارې په وینا په کوټه کې د ترهګرۍ او د هدفي وژنو نوې لړۍ د صوبایي او وفاقي حکومت او د امنیتي ادارو له لمحې فکري ده. ادارې وایي کوټه کې عمودې پس امن په ځای کېدو او اولسي ژوند په معمول را روان و، خو اوسنۍ پیښو یو وار بیا د یارې ترهې به یقیني فضا جوړ کړي. ادارې لیکي چې حکومت له دې مخنیوي لپاره په امنیتي انتظاماتو به نظرسانی کول وی او بلوچستان کې مفاهمتي عمل د مخ په وړاندې بوتلی شي، ځکه چې د دې نه بغیر امن او ترقی نشي راتلی. په همدې موضوع اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې په بلوچستان کې وسلوال تنظیمونه په امنیتي اهلکارانو حمله کولونه یره تر خوراول غواړي، خو ملک دشمنه ناصر به په دې کې کامیاب نشي. ادارې په وینا امنیتي ادارې د یو مدینې امن په ځای کولو کې مصروف دي، خو پکار دا چې امنیتي اهلکاران د هر وخت بیدار وي چې وسلوال عناصر خپل عزایمو کې کامیاب نشي، بل دا وکړي شي چې د وسلوالو مکمل خاتمه لپاره دی یو کړنلار جوړ کړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د وړو کې اختر په موقع د پیښور ډیپټي کمشنر لاړخه د لوبو پټو پکونو د پابندۍ اقدام د ساينې ورده اوس په دې عمل درآمد یقیني کول د پولیسو قانوني او اخلاقي فریضه ده. ادارې وایي د انتظامی اقداماتو لوجي د لوبو د ټوپکونو حوصله شکنی ضروری ده، خو د لړکي بای چنور کار وکړي شي. په کارخانو مارکیټ اوس هم د لوبو ټوپکې، چاینا پټاخه او نور داسې غیر قانوني شیان خرڅیږي چې د سم مخنیوي په کار دي. ادارې لیکي چې د پیښور ډیپټي کمشنر له دې مرکزونو د بندولو سره سره د هر تاڼې په سطح د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وچتول په کار دي. ادارې اخره کې لیکي باید چې د ماشومان مور او پلار هم ماشومان د پټاخو او د آتشبازۍ نه منع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ګارډین ریسپاند لیکي ایران افغانانو ته د ډالرو تنخواه او د دایمي استوګنې لاچ ورکوي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ وجنګیږي. بلخوا اسوسییټډ پریس اجنس په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټې غځولو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران په پټه افغانان په کار ګماري او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنگیدو ته استوي. په دې توګه ایران افغانان د وی جنگ ځپلې سیمې نو باسي او بلې ته استوي. په کابل کې د ایران د سفارت یو ویان د خبره رد کړ چې ګواکې ایران په شام کې د جنگیدو لپاره افغانان استخداموي. خو ګارډین ورځپاڼه تحقیقاتي سیړنې ښایي چې ایران له کومو لارو افغانان جنگ ته رضا کوي او سوریې ته استوي، او هغه هم یو داسې جنگ ته چې ښایي دوی ترې هیڅ کله ته ژوند دی راونه ګرځي. ایران د دې په بدل کې افغانانو ته په خپل خوره کې د دایمي اوسېدو کارتونه او د میاشتې $1500 معاش ورکوي. د جواد په نوم یو ایرانی تن ګارډین ته وویل اکثر افغانان د پیسو لپاره سوریې ته ورځي او جنگیږي، خو یو شمیر پکې د هغو عقیدتمندو هم دی چې د زیارتونو د ساتنې لپاره دا کار کوي. بل پلوه اسوسییټډ پریس اژانس په یو راپور کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم په خپل ملک کې میشتو افغانانو ته د اوسېدو لپاره شپږ میاشتې نور وخت هم ورکړ. دا په داسې حال کې و چې تر دې وړاندې افغانانو ته د روانې میاشتې تر پایه خپل ملک ته د ستنېدو امر شوی و. د یو راپور له مخې نواز شریف چارواکو ته امر کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د چارواکو او د افغان حکومت سره دې په تماس کې شي او د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي. پاکستان لاغې وروسته د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه وغځوله چې د یونیسیار مشر فلیپو ګرینډي پاکستان څخه لیدنه وکړه. نوموړي د هغو افغانانو سره د مرستې کچه هم د سړي په سر له $200-$400 ته پورته کړه، کوم چې په خپله خوښه بیرته خپل وطن ته ستنېدل غواړي.
نجیب عامر چې تاسو د سیمې حالاتو د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو مهمې برخې وړاندې کولې. کاسوم تر اوسه د استنبول په اتاتورک هوایي ډګر د برید ذمہواری چا نه ده منلې، خو د ترکیې چارو وزیر ویل دي چې دا بریدګر اسلامي دولت وسله والې ډلې ترسره کړې دي. چارواکي دغه بریدګر د روس، ازبکستان او کرغستان یادوي. د جون پر 28 نیټه شبي دغه برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل شوي ول. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه زمي وړاندې کوي.
ترک چارواکو ویلي چې د استنبول پر اتا ترک هوایي ډګر برید کوونکي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې درې مشکوک ځانمرګي د روس، ازبکستان او کرغزستان دي. په این حال کې چارواکي د دې پیښې په تړاو د 13 نورو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې درې بهرنیان دي. په ترکیه کې روسي سفیر اندري کارلوف د بریدګرو د شناخت تر خبر خپرېدو وروسته ویلي چې په دې اړه معلومات نه لري. بلخوا د کرغستان د کورنی چارو وزیر ارنس عثمان بایف مشال رادیو ته ویلي چې حکومت یې د راپورونو په اړه پلټنې کوي، خو اوس مهال دا نس ویلی چې د دوی د هیواد وګړي د یو له دغو بریدګرو وي، خو د ازبکستان امنیتي چارواکو په دې اړه هیڅ ډول بیان نه دی ورکړی. ویل کېږي چې د کرغستان او ازبکستان یو شمېر وګړي د داعش سرچینې دي چې منځني ختیځ ته د جګړې لپاره تللي دي. روسي چارواکو هم ویلي چې د دوی زرګونه وګړي له دای سره د یو ځای کېدو لپاره شام ته تللي دي چې د دې وسلوالې ډلې د بهرنیانو 10% برخه جوړوي. هغه ترک چارواکي چې د درو بریدګرو د تابعیتونو په اړه رسنیو ته خبر ورکړي د دوی نومونه نه دي په ډاګه کړي. د چارواک په وینا بریدګر هوایي ډګر ته په ټیکسي کې تللي ول. د ترکیې حریت ورځپاڼه د ټیکسي موټروان د خولې خبر ورکوي چې بریدګرو په بهرنۍ ژبه خبرې کولې. ترک چارواک په تیر کال کې په دغه هیواد کې د 101 شمېر بریدونو تور پر اسلامي دولت وسله والې ډلې پوری کړی دی.
احمد شاه زمیو چې تاسو رپورټ لاندې کول درنو درکو. امریکا وروسته په شام کې د دواړو هیوادونو روانو فوزي عملیاتو کې د زیاتې همکارۍ یو نوی وړاندیز ورکړی دی. په دې وړاندیز کې په روس غږ شوی چې باید د وسله والو په نښه کولو لپاره له یو بل سره استخباراتي معلومات او نور معلومات شریک کړي، خو دا لا واضح نه ده. پر دې موضوع د مشال اړیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورټ جوړ کړی چې مهمه برخه یې ملیحه مرزا وړاندې کوي.
امریکا د شام د شخړې حل په اړه یو نوی وړاندیز ورکړی چې د رپورټونو په خبره د روسي او امریکایي پوځ پر روانو عملیاتو کې به ترمنځ همکاري لا زیاته شي. د جون په 13مه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې دغه وړاندیز چې روانونه ماسکو ته لیږل شوی پکې په شام کې د القاعده څانګې جبهات النصره په نښه کولو لپاره د معلوماتو په شریکولو غږ شوی دی. دا لانه د واضحه چې آیا ماسکو د دغه پیشکش په اړه څه ویلي دي که څنګه. که چېرې داسې وشي نو دا به د اوباما انتظامیه لپاره یو لوی بدلون وي. د جون په 13مه له خبریالانو سره په خبرو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایان جان کربی د رپورټ تصدیق کولو نه انکار وکړ او وی ویل چې که واشنگټن له ماسکو سره په دغه موضوع خبرې کوي نو هغه به د داخلي سفارتي خبرو اترو حیثیت لري. نوموړي وویل خو د شام په اړه امریکا یو واضحه موقف لري او له روس نه غواړي چې په شامي حکومت یې نفوذ ته په کتو سره په درناوي هغلته هر څه وکړي. روسي او امریکایي ځواکونه په شام کې متوازی هوایي کمپینونه کوي خو واشنگټن په ماسکو تور لګولي چې د شام ولسمشر بشار الاسد مرسته کولو لپاره منځلاري یاغي ډلې په نښه کوي. دا وړاندیز تر هغې څو اونۍ وروسته مخکې ته راغلی چې روسي بمبار جازونو د هغې باوجود په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي یاغیان دوه واره په نښه کړل چې امریکا ورته د داسې نه کولو خاص خبرداري ورکړې و. امریکایي چارواکو دغه پیښه ډیره د اندېښنې وړ بللې وه.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو
مشال لري ته تاسې غوږی درنو درکو د امریکا د بارنو چارو مرستيال وزیر انټینی بلینکن د ناتو په سیر نړیوالو ائتلافونو دفاع کړی دا او ویلي دي چې دا ډول ائتلافونه د برقرار وساتل شي ځکه چې امریکا ته ډیره ګټه رسیږي. تا خبرې نو موړي د جون پر 19مه د واشنگټن په یو سیډنیز مرکز کې کړی دا. پر دې اړه د مشال لري خبرونو مرکزی څنګه یو رپورت خپور کړی چې مهمه برخه یې پامیر ساحل دروروي.
د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن ظاهرا د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ احتمالي یا امکاني نوماند ډونلډ ټرمپ د څرګندونو ځواب ورکړی دی. ټرمپ ویلی ول چې د واشنگټن لپاره د ناتو په څیر ائتلافونه برقرار ساتل ډیر ګران تمامیږي. بلینکن دا څرګندونې په وارسا کې د ناتو تر سرمشریزې شاوخوا یوه اونۍ مخکې کړې دي. تمه ده چې په سرمشریزه کې به د ناتو غړي هیوادونه په پولینډ او بالټیک هیوادونو کې زیات شمیر سرتیري ځای پر ځای کړي. دا به په اروپا کې د روسیې لخوا د جنگي حالت اندېښنو غبرګون وي. د چهارشنبه پر مازیګر په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز غونډې ته په وینا کې د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن له ناتو او نورو نړیوالو ائتلافونو څخه امریکا ته د یو لړ ګټو ذکر وکړ. د پدې برخه کې اقتصادي، پوځي او د ډیموکراسۍ پرمختیا ګټي بیان کړي. بلینکن هغه نظر رد کړ چې ګواکې د ائتلافونو امریکا ته د ګټو رسولو پر ځای ور باندې بار دي. نوموړي ویل د پان د ائتلافونو په اړه مبالغه کول او د هغوی پرېښودو په نتیجه کې ولاړېدونکو خطرونو او تاوانونو ته پام نه کول سمه پرېکړه نه ده. بلینکن په ځانګړي ډول د روسیې ذکر وکړ چې په 2014 زیږیز کال کې یې کریمیا له ځانه سره وتړله، نور باندې نړیوال بندیزونه ولګول شول. دوی ویل د بندیزونو په اړه د دوی اتفاق او اتحاد روسیې ته قوي پیغام ورکړ چې دوی به د ټوپک په زور د سرحدونو له سره د ټاکلو اجازه ورنکړي. په اپریل کې ډونلډ ټرمپ ګیله کړې وه چې ډیری نړیوال ائتلافونه هغه ګټه نه رسوي چې په کار وه. د ویلي ول چې ناتو اتحاد له کاره لوېدلی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لري تاسې وګورئ دروندونکو په خبر کې د روژې په میاشت کې ځای پر ځای د روژماتي دسترخوانونو په نظر راځي. په دغه دسترخوانو کې یو دسترخوان له نورو نه مختلف دی چې تابعکونکي یو پیغله ده. د شبقدر اسنا ګلزال لومړی روژې رئیس د پیښور په بیلابیلو ځایونو کې روزانه روژماتي ورکوي. په پیښور کې د مشال لري خبريال زلان یوسفزی هم هغه ځای ته ورغلی چرته چې سنا ګلزار دغه روژه ماتي تقسیموي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
سنا گلزار وای چې د پیښور پټولو هسپتالونو چوکونو او بازارونو کې مسافرو او بیوزلو خلکو ته روجماتي ورکړي دي. د لومړی روزې پر لپسې هر ورځ 200 کسان ته روجماتي ورکوي او کله چې د دې کار خیر اراده وکړنو پټولنه کې ورسره زیاتره خلک موافق نه وو او ویل یې چې یو خزه به داسې کار ونکړي شي.
مشکل خو دې سٹارټ نه چې ما واغښتو ډوم به روزا دویم روجماتي داسې و چې ما ته ډیر زیات تکلیف وو. شکر دې چې بیا ما سٹارټ واغښتو نو داسې هیڅ مسله بیا نه و. مسله ولې نه فیمې ډیر زیات مسلې وي خو دا چې مسلې به مونږ شاته کوو دا خو نه ده چې مونږ وایو چې دا مسله د مونږ ته به دا پرابلم راځي نو مونږ به یو کار نه کوو. زه هم زم یو زنانه یم زما تعلق هم د یو کلی سره دی نو زه هم چې زه کولی شم نو بیا زه هم چې دا پېښور زموږ چې کومې خویندې دي نو هغه خو بیا ډېر په اسانه کولی شي.
سنا ګلزار په خپل په دسترخوان ګرځېدا او روزه ماتونکو مزدورانو ته شربت او نور خوراکي توکي ورکول. د یوې کارخانې سپینګری مزدور اختر ګل مشال رډیو ته وویل چې دی او پسونو نور ملګري یې په روزه کې هم مزدوری کوي. نوموړی زیاتوي چې په ټولنه کې مزدوران لپامه غورځولي شوي دي او په اکثره کارخانو کې هم د مزدورانو لپاره د روزه ماتي حس بندوبست نه کیږي.
جی روزه کې کار کو تر پنځو پورې کار کوم. سهار پنج نه تر مازیګر پنج پورې. ډیر مالکان داسې چې هغه لکه خیال نه ساتي او ډیر داسې چې هغه خیال ساتي د مزدور.
سنا ګلزار وایي چې د وړیارو جماعتي ورکولو تر څنګ یې بېوزله ماشومان ته د اختر د جامو او پیزار ورکولو لړۍ هم پیل کړې ده او د بېوزله اولس د خدمت به جاری ساتي.
اختر کې چې کم زمون کلی کې څومره داسې مستحق ماشومان دي چې اختر کپڑے نشي افورد کولی. دلته پېښور کې چې ما وکتل نو ما داسي او تقریبا اوس پورې 30-40 چې کوم ماشومان دي کنه ته ما د اختر کپڑے شو غیره ته پروواید کړل. ان شاء الله مخکې زما اراده شته اختر پورې چې زب کوم ماشومان
او د پېښور په بیلابیلو ځایونو کې د ځوانانو نورې داسې ډلې هم دي چې په خپل سر مسافرو او بېوزلو ته د روزه ماتي دسترخوانونه برابروي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
دروندونکو په کراچۍ کې د اختر رانیزدې کېدو سره سم د ماشومان لپاره د لوبو سامانونو بازارونو ته راغلي چې پکې یو لوی برخه د ماشومانو د تماشو د وسلو د کراچۍ ښار کې په تیر وختونو کې هم د بدمنۍ لوی مرکز پاتې شوی او لا هم په دې ښار کې د امن په مکمله توګه نه دی پرځای شوی. په داسې حال کې چې په لوی بازارونو کې د لوبو وسلې خرڅېدل د ماشومانو په ذهنونو څه اغیز پرې باسي او په دې اړه څه کمپاین هم په کراچۍ کې شروع شوی دی او کنه د کراچۍ نه د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ ښار په بیلابیلو بازارونو کې ماشومان د اختر لپاره د نوري سودا سره سم د لوبو ټوپک او تماچې په شوق اخلي. ولې په تیرو وختونو کې نه یوازې ماشومان د دې وسلو له کبله خوښ شوي بلکې هم دا د لوبو وسلې د لویو خلکو د جګړو سبب هم ګرځېدلی. د ښار مظفر آباد کالونۍ سیمې یو اوسیدونکی ځوان قیصر احمد د لوبو په شیانو کې وسلې د ماشومانو د مستقبل لپاره خطر بولي او وایي چې نن که دوی په دې لوبې کې سبا د جرمونو لپاره هم کارولی شي.
چرواله استعمال کړي بیا ګولو والے استعمالول ورته اسانه یاره مرد دو ختم شي یو بل باندې اختر پور دا مقابله چلیږي په دې کې سمره واړه ولګي راولګي چستر کې پکې ولګي څوک پکې بکم دي کې ولګي دا خشه نه ده.
د کراچۍ ښار زیاتره مشران د لوبو د وسلو خلاف دي. ولې دوی وایي چې وسې نرسي او حکومتي چارواکي دي د داسې قسم د لوبو شیان د بهر ملکونو نه پراوړو بندیز لګي. د مجید کالونی یو اوسیدونکي مشر صابرین وایي چې د ملک دننه بندیز پوره نه ده بلکې د کوم ځای چې دا راځي باید هلته ودرولې شي.
پکار د حکومت لا چې په دې پابندي ولګي چې چاینه د دې کنټینر راځي هغه رکاو کی نو دا به شیبال هغه رکاو کی او دلته چې کوم کمپنی دا غرو جوړي نو هغه باندې پابندي ولګي نور ډېر شکلونه دي هغه به وړلې به کی کنه.
په کراچۍ ښار کې د لوبو د وسلو لوی مرکز بولټن مارکیټ ته د کوم ځای نه چې د ښار بلا بلو سیمو ته د دغه لوبو شیان لګلې کیږي. د ښار قائد آباد سیمې یو دکاندار سیفر رحمان وای چې لا دوی ته د بندیز کوم خبر نه دی ورکړې شوی او که بندیز لګولې کیږي باید په لوی مرکزونو ولګي.
دا تقریبا د ورځې 2000-3000 کم ورځې بیا خی کاروبار 10000 ته ورسی. ماشومان پسندیده شی دی 800 روپیه علم شته پکې 500 علم شته 300 علم شته دې سامان دا هرڅه مخکې به خلک ته نه یریدل نقلي نه مې یریدل چیرته چیرته اصلي را پسې راوړي.
تیر کال د کراچۍ لانډی سیمې یو غیر سرکاري تنظیم رڼا ډیولپمنت ټرست د لوبو د وسلو پر ضد یو کمپاین چلولې وو چې ورستو په دغه شیانو بندیز لګولې شوی وو. د دغه تنظیم مشر ارشد خان وای چې د دارنګ د لوبو شیان نه یوازې د ماشومانو په ذهنونو بد اغیز پرې باسي بلکې د راتلونکو لپاره دوی د اصلي وسلو اړخته هم بوتلې شي.
زو کال په عمر کې هغه د وسلې پوره پوره چلې ځکه چې پایګي ګولې څنګه چیږي چمبر څنګه راخلې کیږي شیش څنګه واستې کیږي او ټارګټ څنګه کیږي پایګي بیا سټریټ کرایمز هغه ټریننګ هم حاصلې په داسې حالاتو کې د ماشومانو لپاره
چې په 15 کالو کې دا شان تربيت ورکول دا ډیره زیاته خطرناک خبره ده.
دا ذکر دا چې په خبر ملکن 400 او نور یو شمیر برخو کې د 13 کال پر رنگ روان کال هم د لوبو په شیانو کې د وسلې په خرڅولو بندیز لګولې شوې. ولی په کراچۍ ښار کې د دې پر ضد لا د بندیز کوم امر نه دی شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دروندونکو د روانې غړې اخري رپورت په لوستاسې پام راګرځوم. د لوګر یو شمیر لوبغاړي په یاد ولایت کې د کرکټ د لوبې لپاره یو داس یو اساسي او معیاري لوبغالي د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې کرکټ لوبه د لوګر په ځوانانو کې ډیر مینوال لري، خو په دې اړه مناسب انتظامات نشته. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې ورو.
د لوګر یو شمیر ځوان ورزشکاران وایي چې په یاد ولایت کې د کرکټ مینوال ډیر دي، خو د لوبو لپاره اساسي او معیاري لوبغالي نه لري. نو له همدې کبله دوی اړ دي چې ډیر کله د تمرینونو لپاره کابل، خوست او یا جلال آباد ته ولاړ شي. دوی زیاتوي په لوګر کې د کرکټ په برخه کې ښه استعدادونه شته، مګر د روزنې او تمرینونو لپاره مناسب پیچونه نه لري او له ناکامه په پټیو، کلیو او کوڅو کې لوبې کوي. د لوګر یو تن ورزشکار مشال راډیو ته د کرکټ د لوبو د میدانونو ستونزه داسې یادوي.
نوم یې عبدالرحمن خاطر دی، لوګر ولایت اوسیدونکی یم. هغه لوبې چې په نورو ولایتو کې هغو ځوانانو لپاره کېږي، موږ هغسې لوبغالي نه لرو لکه په کابل ولایت کې دي، خوست ولایت کې، ننګرهار ولایت کې دي. موږ لوبې کوو په غیر معیاري پیچو کې، لکه هغه یا په کوڅه کې، یا په کلي کې، یا په پټیو کې.
د ادم خان سیلاب په نوم یو بل تن ځوان ورزشکار بیا له افغان حکومت څخه دوی لپاره د ولایت په کچه د یو اساسي او معیاري لوبغالي د جوړولو غوښتنه کوي.
خوږه چارواکو نه دا غواړو چې دا لوبغالي موږ ته جوړ کړي او اسانتیا برابره کړي، او خدای دې موږ په ملک کې سوله راولي. د موږ ملک ان شاء الله کرکټ سره د موږ خلک ډیره مینه لري. زه خپله د درې ټیمونه کیپټان تیر سوی ما. یو ټیم د موږ د کلی غفار ده، دوه د پښتون آباد دي.
د یاسر خان احمد زی په نوم د لوګر یو تن اوسیدونکی وایي چې د اساسي او معیاري لوبغالي شتون په یاد ولایت کې د کرکټ په پرمختګ پوره تاثیر لري.
ملي ټیم لوبغالي چې دي تقریبا 15 شپږ کسه د لوګر ولایت نه دي. په لوګر کې تر اوسه پورې داسې یو معیاري میدان هم نشته چلته ځوانان لوبو کې. نو طبعا چې یو ځای جوړیږي، خلک مغزای ته ورځي، هلته د لوبې ننداره کوي، لوبغالي تشویق کیږي، د کرکټ سطح لوړیږي او ځوانان نور هم مینه پیدا کوي د کرکټ سره.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس قریب الله سادات وایي د کرکټ د لوبغالي لپاره ځینې مقدماتي کارونه ترسره کړي او ولس جری بزمکه ورته ځانګړې کړې ده.
زمکه وته مونږ ځانګړې کړې ولس جری بزمکه دی په همدا مرکز ولایت کې یو ښه استډیوم د کرکټ د لپاره جوړ.
د لوګر والی حلیم فدایي هم په یاد ولایت کې د کرکټ سره د ځوانانو د علاقمندۍ خبرې کوي. وایي دوی د بیلابیلو ادارو څخه د یو اساسي لوبغالي د جوړولو غوښتنه کړې ده.
په ملي ټیم کې دی لوګر ډیر تکړه لوبغاړي هلته لوبیږي، او د دې ترڅنګ موږ چې وګورو په کلو بانډو کې ځوانان ابتدایي ګراوندونو کې، دوی میدانونو کې دوی لوبې کوي. موږ هیله منو چې ډیر ژر به انشاءالله په نړیوالو سټنډرډو او معیارونو باندې برابر یو لوبغاړی جوړ کړو، تر څو له یو پلوه ځوانانو ته یو سالم مصروفیت پیدا شوي، او له بل پلوه دوی مو د هغه ناوړو کارونو لکه مواد مخدر دي، چرس په هغو باندې دي اخته کېدونه ژغور
دی. یادونه ورده که څه هم د زونو نورو لوبو په پرتله کرکټ په افغانستان کې نوې لوبه ده، خو په یو شمېر نړیوالو او سیمه ییزو لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریاوو لکونه ځوانان کرکټ ته هڅولي دي، او اوسمهال حتی په کلي او کوڅو کې افغاني ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان د کرکټ لوبې کوي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale maherawai.
مشال اړتیا داسې وګړي درنودونکو د روزې ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن درته د ليلة القدر یا د قدر شپې په اړه معلومات درکو. دا ورځ اکل راځي ممدارس دا وواروي چې ضروری نه ده چې د قدر شپې نخې نخانی درته جوړ شي، بلکې په هر صورت کې عبادت کول ضروری دي. موضوع په شارجه کې د مذهبي امور دینی لارښود مفتي ذاکر الله روخانه کړی ده.
د ليلة القدر شریف په اړه کې ورور پوښتنه کړی ده. ليلة القدر دا قدر چې دی په دوو معناو سره دی. یو قدر د قدر او د عزت او د درناوي په معنا سره دی چې کوم انسان په دغه شپه کې عبادت وکړي نو الله جل جلاله دغه انسان درناوی او عزت زیاتی او بل قدر د تنگوالی په معنا سره دی. په دې شپه باندې دومره فرشتې له اسمانه را نازلیږي چې د ځمکه په هغوی باندې تنګیږي د ډیر کثرت د وجې نه چې دومره فرشتې راځي. نو په دې خاطر باندې ته لیلة القدر وایي. دا چې لیلة القدر په کومه شپه باندې ده نو دا خبره د علماو په دې کې اختلاف دی، خو دا خبره یقیني ده چې په رمضان شریف کې دغه شپه شته دی او په آخري عشره کې دې ډیر احتمال او قوي امکان دی. د یویشتم، د څلېرویشتم، د درویشتم او د ویشتم او د نههویشتم شپه غالب امکان لري. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لا تعداد روایت د څلېرویشتم د شپې په باره کې دي چې دا یو تعجبي خبره ده چې دا بیا په جفتو شپو کې هغه مبارک حساب کړی ده، او نور عام روایت چې دی هغه د طاقو شپو په باره کې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام را اوبلل او د لیلۃ القدر په باره کې هغه روایت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناوی ته رسیدلی او پوښتنه ترې وکړه. نو حضرت عباس رضی الله عنہ چې په صحابه کرامو کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنہ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کاکا زوی وو او په صحابه کرامو کې کشر وو، هغه مبارک نه پوښتنه وکړه چې ته وایا. هغه ورته وفرمایل چې زما په غالب ګمان سره او د ځینې دلایلو په نظر باندې ویلی شم چې ویشتم شپه دا د لیلۃ القدر شپه ده، ځکه چې ډیر شیان دي چې الله عز وجل هغه وو ذکر کړي دي، لکه سبع سماوات ومن الارض مثلهن داسې. نو د دې وجې نه دا لیلۃ القدر چې دی په دې آخري عشره کې د آخري عشرې اومه شپه چې دی همدا راځي، نو دا غالب ګمان د دې دی. ځینې علماو د دې نه استدلال کړی دی چې دا د القدر کلمه په قرآن کریم کې په سورت قدر کې درې کاره تې راغلي ده او دا نه حروف لري. نهو ته چې په دریو کې ضرب ورکړي نو د دې نه ویش جوړیږي، نو همدغه ویشتمه شپه ده. ځینې علما بیا استدلال کوي که سړی هره شپه شل رکات تراوی کوي او په هر رکات کې یو رکو د قرآن کریم تلاوت کوي، نو بیخي اوتوماتیکي توګه باندې په ویشتمه شپه باندې قرآن کریم ختمیږي. دا د دې خبرې دلیل دی چې قرآن کریم په همدغه شپه کې نازل شوی دی او په همدې شپه کې اختتام ته ورسېده، او لیلۃ القدر شپه هم همدا ده. هر شپه د قدر د خوش سړی په قدر باندې پوه شي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
درنو اوزن کو تاسی دا مشال راڈیونا رستے خبری خبرونا واوری دلا چی دا پایش بوتے را رسیدلیو یا سوشی بی پاتی دی چی پکی یو زلبیا عبدالحی کاکر تا وار ورکو چی تاس تاک دا خبرون لندی زولان دکلی.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي هلته د میشت افغان کډوالو رجسټرول ضروری دی. نوموړي دا خبره تیر ماسپښین په پېښور کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخر واسره سره په ملاقات کې کړې ده. پاکستان وایي د افغان کډوالو هیواد ته د ژر ستنولو لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسا سره خبرې کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بېګا د هغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو پر غونډې وروسته یوه خبر پاڼه کې دا خبره کړې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان باید پر خپله خاوره میشت افغان طالبان له هیواده وباسي. عمر زاخلوال نن د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په څلور اړخیزه خبرو اترو کې جوړه شوې لار نقشه کې د سولې لپاره ټول اقدامات واضح شوي، اوس باید ورباندې عمل وشي. په ډیر اسمن خان کې د ډزو په جلا جلا پیښو کې د دوو پولیسانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. نن سهار وختي یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مچلیدو ته وویل درې واړه پیښې تېرې ورځې په اوږدو کې شوي. د پولیسانو حکومت په کوټه کې د وسلو ګرځولو او پر موټر سایکل ترې زیات کس سپرېدو باندې بندیز لګولی. د وزیر اعلی وین انور حق کاکړ نن مچلیدو ته وویل په ښار کې په دې وروستیو کې د سو بریدونو وروسته دا ګام اخیستی دی. افغان حکومت په امنیتي لوب کې د زلمکیو یا کم عمر ځوانانو د شتون په اړه څېړنې کوي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان مرستیال د واخان مینه پال نن مشال لیدو وویل حکومت ژمن دی چې په امنیتي لوب کې د کم عمر ځوانانو د بهر تګ کېدو مخه ونیسي. قرغیزستان وایي چې تر څو د ډي ان ای د معاینې نتیجې رسمي اعلان نشي تر هغو د ترکیې د میډیا دا دعوی چې تر وخت له مخه دي چې د استنبول په هوایي ډګر برید کې د قرغزي وګړي لاس دی. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت نن په دا خبره کړې ده. د چک جمهوریت ولسمشر میلاس زیمن په خپل هیواد غږ کړي چې د برطانیې تر وتلو وروسته دي اوس د اروپایي ټولنې او نیټو د غړیتوب په اړه ریفرنډم یا ټول پوښتنه وکړي. ښاغلي زیمن د ریفرنډم کولو واک اختیار نه لري ځکه د دې لپاره به په اساسي قانون کې ترمیم کول وي. اروپایي ټولنې په روس لګول شوي بندیزونه په رسمي توګه د راتلونکي کال د جنوري پورې د درشمې نیټې رسولي دي. دا فیصله وار له مخه تېره هفته د اروپایي ټولنې د سفیرانو په غونډه کې شوې وه.
درونو کوم هم دې سره خپل قربا غلیاز د خبرونو ویان عبدالحی کاکر، ټکنیکی همکار اساق اميري او نور همکاران له تاسې اجازه غواړو. سبا له بیا هم د مشال لړیو خوندورو پروګرامونو سره تاسې په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسې پر په هم دې موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خامخا ملري او خوشاله او آباد اوسئ.